السلام علیکم. افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د راپورونو له مخې طالبانو د آریانا تلویزیون د دوه خبریالان خوشی کړل. د آریانا نیوز خصوصي تلویزیون دوه خبریالان عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي وو. د آریانا تلویزیون مشر شریف حسن یار نن په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو دا دوه خبریالان خوشی کړي. طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې دا خبریالان ولې نیولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د شپږو فعالو میرمنو او د هغوی د کورنیو د غړو د لادرکه کې دوه پاړه د بشپړې چړنې غوښتنه کړې ده. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا خځې باید ژر تر ژره آزاد شي. راپور نوایي چې تمنا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د هغو شپږو میرمنو له ډلې دي چې مظاهرو کې د ګډون له کبله طالبانو توقیف کړي، خو طالبان بیا دا راپورونه نه مني. د طالبانو حکومت خپل وسلوالو غوښتي چې تر دې وروسته په تفریح پارکونو او تفریح ځایونو کې له وسلو سره ونه ګرځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي چې د اسلامي امارت نظامیان دا اجازه نه لري چې له وسلې پوځي یونیفورم او نظامی نقلیه وسایلو سره تفریح پارکونو ته لاړ شي. د مجاهد په وینا وسلوال طالبان مازاف دي چې دا قوانین مراعت کړي. د طالبانو سرپرست حکومت دغه راز غواړي چې د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسون هم جوړ کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دې ګامي هدف له ناوړه ګټه اخیستنې څخه مخنیوی دی. د درملو د جوړولو کمپنۍ فایزر د متحده ایالاتونو د صحي قوانینو له مسؤلو چارواکو غوښتي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین د ټیټ دوز تطبیق ته اجازه ورکړي. په امریکا کې تر اوسه له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کورونا پر ضد واکسین اجازه نه ده ورکړل شوې، خو که د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره دا پریکړه وکړي نو ښایي ماشومانو ته تر مارچ میاشتې پورې واکسین برابر شي. او ډنمارک د اروپای ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره یې د کورونا له کبله لګول شوي ټول محدودیتونه سر له ننه لغوه کړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. لاندې خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د افغانستان په شپږو تودو ولایتونو کې نن دولتي پوهنتونونه پرانستل شول. د هلمند د بوست پوهنتون مشر وایي نجونې هم ورغلې وې.
شپږ محصلین هم راغلې وې، یعنی تقریبا په سیم کې 10 محصلین وې، نو څلور پنځه حاضر شوي وې.
خوست کې طالبانو د ځایي رسنیو مسؤلانو ته ویلي چې سندرې د نه خبروي. یو خبریال په اړه غږېدلې.
پیغام داسې و چې موسیقي باید مطلق تاسو نوره نشر نه کوي، په خپرونو کې برنامو کې باید ځای ور نه کوي، نو رسنۍ په خپله د سکوت خواته ځي او نشرات بندیږي.
کونړ کې د ځوانانو لخوا د ولور اندېښنې ځینو ځایونو کې دیوی انجلۍ ولور 300 وزې ټاکل شوی.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کېږي د لسونه تر دیرشو پورې. یو تعداد خلک دوی ورورې د شپېته بزونه نیولې تر 300 پورې.
او په یو جالب راپور کې دا درته وایي چې پولیسو هغه اتیا کلن بوډا نیولی چې لسګونه کاله یې له لایسنس پرته موټر چلولی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبری ټولګې د سر موضوع دا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نن په شپږو تودو ولایتونو کې له څو میاشتنی ځنډ وروسته پوهنتونونه بیرته پرانستل. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت که څه هم نه وایي چې نجونو ته اجازه ورکړې او کنه، خو له ځینو ولایتونو نه راپورونه رارسېدلي چې په کم شمیر کې ښځینه محصلان نن د پوهنتون د پرانستې په لومړۍ ورځ پوهنتونونو ته ورغلي دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګرمسیر ولایتونو دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ پرانستل شوي دي او د زده کړو بهیر پکې پیل شوی دی. ضیاءالرحمن د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي محصل دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له دې پریکړې خوښ دی.
چارواکو هیله کوي چې د پوهنتونونو د درسونو د ځنډ مخه ونیسي. د وطن بچیان او محصلین او شاګردان به سرنوشتوب سره مخ نشي.
خود هلمند پوهنتون د ادبیات پوهنځي محصل امان الله مقدس بیا له طالبانو غواړي چې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي.
لوی اړتیا ده چې انجنونو ته هم د زده کړو زمينه برابر کړی سي او هغه ته د هغه د زده کړو حق ورکول سي ترڅو هغه هم وکولي سي په هنتون تر سي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د لوړ زده کړو وزارت بیان مولوي احمد تقي نن سهار ازادي راډیو ته وویل
دا به تدریسي بهیر اقصاوي دي قندهار هلمند نیمروز فراه ننګرهار لغمان دا شپږ ولایتونه چې اقصاوي دي.
اخوا بیا د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې په یو شمیر ولایتونو کې ډېر کم انجونې لیدل شوي چې په هنتونونو ته ځي، خو په کندهار کې یو سیمهیز خبریال چې نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې کله چې د پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په تړاو خبری پوښښ لپاره کندهار پوهنتون ته ورغلی و نو نږدې اته انجونې لیدلې وې چې چادرې سره پوهنتون ته راغلې وې، خو د خبریال په خبره د زده کړو اجازه ورته نه ده ورکړل شوې.
نن چې پوهنتون ته کومې نجونې په کم شمېر راغلي وي نو هغو ته د سیم ته ورتګ اجازه نه ده ورکول شوې. دوی ته ویلي وه چې په تاسو ته استاذان چې کله فارغه سي تاسو ته به درس درکوي، او همدارنګه هغه ښوونکي چې مخکې د لیدندې درلودې هغه ته هم د سیمپو ته د ورتګ اجازه نه کړول.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي ملګري ملتونه د دې اعلان هرکلی کوي چې پوهنتونونه دې د فبروري په دویمه د ټولو ښځینه او نارینه محصلانو لپاره بیا پرانیستل شي. دا ډیره مهمه ده چې هر ځوان زده کړې ته مساوي لاسرسی ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په سرتسیر ولایتونو کې به دولتي پوهنتونونه د هوت میاشتې په اومه پیل شي، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې انجونې دولتي پوهنتونونو ته د تګ اجازه لري کنه. د اګست له 15مې او افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ تړل شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان په شپږو تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې لڅو میاشتنی ځنډ وروسته نن دولتي په هنتونونه پرانستل شول. هلمند هم د همدو ولایتونو په ډله کې دی. په هلمند کې د اقتصاد پوهنځي استاد او د بوست د په هنتون سرپرست اسد الله اندیال وایي چې نن یو شمیر محصلان ورغلي وو چې منځ کې خزینه محصلان هم وي. نوریاس نوری له ښاغلي اندیال سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتنه کړې چې د هلمند په دولتي پوهنتون کې تدریسي بهیر نن څه ډول پیل شو.
نن بیرته دولتي پوهنتونونه پیل شول، محصلین پوهنتونونه ته راغلل. د هلمند دولتي پوهنتون ته هم محصلین راغلل، ښځینه او نارینه محصلین دواړه. د افغانستان د نوي حکومت د غوښتنو سره سم چې باید ښځینه او نارینه زده کړیالان یو له بل څخه بیل شي په سیمپونو کې، هغې دپاره تدابیر نیول شوي دي په پوهنتونونو کې چې ورته په سیمپونو کې بېلابېلې برخې جلا جلا برخې ترتیب شوي دي، او یا هم که چیرې د ښځینه محصلینو تعداد ډېر وي هغه لپاره ځانګړي سیمپونه ځانګړي ټولګي په نظر کې نیول شوي دي. نو دغه دوه درې ورځې کې د پوهنتونونو مسؤلینو ډیپارټمنټو امیرینو او استادانو په ګډه کار کاوه، مهلوېشونه یې ترتیب کړل او هغه څه لازمي آمادګیانې چې وي هغه یې ونیولې. ټول استادان خپلو درسونو ته حاضر شول. نن هلمند پوهنتون کې هم استادان حاضر شول، تر څنګ اداري برخې هم خپل آمادګیانې نیولې وې چې تر جنګونو را وروسته کزینو ودانیو ته سیمپونه ته څنګه څه ضرر رسیدلې یا صدمه رسیدلې ترمیم یې غوښتي، هغه بیا ځلې برابر کړي دي، جوړ کړي دي. البته هلمند پوهنتون ته کوم خاص صدمه یا تاوان نه رسیدلې ودانیو ته، نو سیمپونه بیرته منظم شوي دي او د تدریس عادي بهیر لپاره آماده شوي دي.
نجونې به جلا ټولګیو کې زده کړې کوي په یو وخت او که وختونه هم بیل دي؟
هلمند پوهنتون ته دوه شفتونه کې تدریس کوي، یو د سهار تدریسي وخت دی چې سهار پیلیږي تر غرمې پورې، او بل هم دا غرمه پیلیږي له ماپښین تر څلورو څلور نیمو بجو پورې رسیږي. یعنی په دوه وختونو کې درس ورکوو. د محصلینو د زیاتوالي له وجې چې دلته امکانات کم دي، یعنی سیمپونه کم دي، په یو شفت کې په یو وخت کې نه شو ټول محصلینو ته تدریس کولای، نو په دوه شفتونو کې تدریس ورته صورت نیسي. د حکومت د غوښتنو سره سم، د دغه نوي اصولو سره سم چې ښځینه او نارینه محصلینو ترمنځ باید یو پرده وجود ولري او یا هم جلا ټولګي، د هغې سره سم هغه محصلینو چې ډېرې لږ دي په سیمپونو کې تعداد یې کم دی ښځینه محصلینې، هغوی ته داسې یو پارټیشن په سیمپ کې جوړ شوی دی. په اصطلاح جلا پرده هلته زړول شوی ده، ځای جلا شوی دی د اړتیا سره سم چې د نارینه او ښځینه برخی جلا شي او هغه چې تعداد تناسب ډیر دی په سیمپونو کې هغه جلا ټولګي ورته جوړ شوی دی یعنی به شي د شزنه ټولګي جلا شوی دی
یعنی په دوه شفتو کې به هم هلکان او هم جونې پوندون درځي
شپټونه داسې نه دی ویشل شوی چې سهار به هلکان یو ماپشین شپټ به جنکی او یا مثلا سهار به جنکی او ماپشین به هلکان ځکه د شزنه محصولونو تعداد نسبتا نارینه او کم دی په مکمل شپټ کې نسو کولای چې یوازې یو مکمل شپټ کې نارینه محصولین به وغوړو بل شپ کې شدینه ماشین دا وغوړو بلکې ټولګي جلاسي وی دی او په دواړو شپټونو کې ارچا ته پکتو چې دا شزینو پانتونو نام داسې کړی یا چې شدینه ماشینونه ته اداري ډېر دی ممکن هغه هم داسې کړی چې شپټونه جلا کړی خو موږ دلته ارچا ته پکتو او د حکومت استاد چې په ولایتي کچه وجود لري د هغه سره په همغږي داسې سوي دي چې صرف ټولګي جلاسي وی دی او یا د پردا یا حایل په سم کې نفس سوي دي
نن چې دغه تدریسي بهیر پایل شو څومره ماشلون راغلی وو
تقریبا سهار شپ کې چې کله سمت ور لم محصولین شو نیمایي ال نیمایي څخه ډیر محصولین غدون کړي وو ولې د ماشين په شپ کې بیا د محصولین تعداد یو څه کم رنګ وو فکر کوم الاتی هم امداري چې لمړی ورځ د او ډېرې محصولین په دولتي پوهنتونونو کې د نور ولایتو هم دي د ولسوالیو هم دي ممکن رسیدګي نه وکړي خو موږ هیله من یو چې د شنبې ورځ څخه به دا تعداد پوره یا د پام وړ څه ډېر به شي ان شاء الله
نن کاوه شر ته وایي چې د جنو محصولینو شمیر څومره وو
تقریبا د سهار په شپ کې 100 محصولین دي او یا نارینه محصولین دي څلويش څخه تر 50% پورې راغلي وو شپږنه محصولین هم راغلي وي یعنی تقریبا قسم کې لاس محصولین وي نو څلوري پنځه حاضر شوی او د ماشين په شپ کې بیا تعداد یو څه کم رنګ وو ډیر ځات نه راغلي تقریبا مشل خطر 50% پورې محصولین مونږ درلودل چې دا اونې پای هم دی او لمړی ورځ هم ده نو نن تقریبا په سلو کې 50% شپږنه محصولین پانتن راغلي وي
په هلمان کې د خصوصي بوست په هانتون مشر اسد الله اندیال و چې له ازادي رادیو سره غږید
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوریدونکو د سیمې او گاوان په خبرونو کې تازه موضوعات چې نن په جوب کې د پی ټی ایم د مشر منظور پښتون د کاروان پر موټرو ډز شوې دي د پی ټی ایم یو مخکخ غړی پکې ټپې شوی هم د ادارې په روس راځي خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د شپږو فعال مېرمنو او د هغوی د کورنۍ د غړو د لادرکه کېدو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې ده د ادارې نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د خځې باید ژر تر ژره آزاد شي تفصیل په دې راپور کې
د پروانی ابراهیمی او تمنا پریانی او د هغې د دریو خويندو له تری تم کېدو 15 ورځې تیریږي خو د پیخي په اړه د نړیوالو خبرګونونو سره سره تر اوسه د یادو خزو د برخلیک په اړه معلومات نشته اوس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه شپږو خزینه فعالانو او د دوی د دوو نږدې خپلوانو د ژر او له خطر پرته خوشی کېدو لپاره باید ټول ممکنه اقدامات ترسره شي د یاد سازمان په اعلامیه کې راغلی موږ د هغو شپږو کسانو د تریتم کېدو په اړه جدي اندېښمن یو چې دوه اونۍ د مخه په کابل کې د ښځو د حقونو د غوښتنې د لاریون په تړاو تختول شوې موږ د دوی د سلامتۍ او امنیت په اړه جدي اندېښنه لرو دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بیان پر بنسټ د یادو کسانو د تریتم کېدو د څېړنو په اړه د طالبانو د حکومت له رسمي اعلان سره سره تر اوسه د یادو ښځو د ځای په باب تایید شوی معلومات نشته په همدې حال کې هغه خځې چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوې ناروی ته د طالبانو پر ورغوښتلو نیوکه کړې د اروپا د پارلمان د پرون ورځې غونډې یوې ګډونوالې حورې مصدق ویل
دا د شرم ځای دی چې موږ د بشري حقوقو د فعالانو په توګه باید د اروپا د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د ټولو پوښتنو ته ځوابونه وایو خو تاسو له هغې ډلې د سری غالۍ په وړولو سره هرکلی کوي چې نه یوازې په ترهګریزو فعالیتونو مشهور دي بلکې د کابینې د څه باندې نیمایي غړو نومونه یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي
د تمنا او پروانې له تریتم کېدو وروسته معترضې ښځې په پټو او ناڅرګندو ځایونو کې خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي هغوی نن چهارشنبه هم د خپلو ملګرو د برخلیک د نه معلومیدو او د غشان د دوو خبریالانو د نیول کېدو په تړاو اعتراض وکړ اعتراض کوونکي شایسته صافی
تقریبا دا 15 ورځې شو چې د تمنا زریابي پروانه ابراهیم علي عزیزي دغه څخه خبره هیڅ کوم خبره نه ده او مونږ نه پویږی چې غوی ژوند دي د کمړه دي چې سره رقم د اتحاد امبسګي تیم لپاره خپل اعتراضونه کوي نن ورځ هم یو اعتراض درلود دوی د تمنا او پروانه لپاره چې دوی زر تر زره باید خوشی سي
پروانی او تمنا لنیول کې دوه ورځې مخکې د اجباري حجاب په وړاندې سوله ایز لاریون کې ګډون کړی وو لدی اعتراض وروسته د جنوري میاشتې په 19مه نیټه مخام محل کله چې پروانه ابراهیمی او لیور یې د کور په لور روان وو وتښتول شول په هماغه شپه بیا تمنا پریانی او درې خوندې حمله کوره وتښتول شوې لدی وروسته د هغو نورو ښځو د کورونو د پلټلو په اړه هم راپورونه خپاره شوي چې په یاد لاریون کې ګډون کړی وو
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
اوریدونکو سیمایزو مسلو ته لګرو سره زو خو یو جالب مطلب دا چې د بریتانیا پولیسو هغه بوډا کس نیولې چې لزګونه کالای به لایسنس موټر چلولې تفصیل له احمد شي برناو
په بول ویل شار کې پولیسو یو موټر ته ورپام شو پولیس ورپسې شول موټر یې ودراوه د موټر د چلوونکو عمر تر اتیا تیر انډیپندنت رسپانه او لوبوان فرانسوي رسپانه څرګندوي چې پولیسو چل دې سړي د لایسنس پښتنه وکړه هغه لایسنس نه درلود او وی ویل چې له 12 کلنۍ موټر چلبي خو تر اوسه لایسنس نه دی اخیسته پولیس وایي چې دې سړي پرې اوښته موده کې نه ټکر کړي نه کوم بل غیر قانوني کار چې موټر یې ودرول شي خو موټر یې بیمه کړی هم نه دی پولیسو ټینګار وکړ چې بل څوک دې بوډا پڅیر حڅنه کوي چې په ټولنه کې خلک خوندي وي او د موټرو له ټکر مخه تر وسه وسه ونیول شي
د ازادي رادیو ماشمنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې درته ویل د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین پر کاروان باندې د بلوچستان په جوب سیمه کې اډازه شوی د پی ټی ایم یو مخکخ غړی په کېټه پښوی هم دی د جزئیاتو لپاره د مشال رادیو همکار ګولایاز را سره سټډیو کې دی څه دی د دې پیښې جزئیات او اوریدونکو ته څه وایي پاره
ډیر مننه اسد لودین صاحب څنګه تاسو مو ویل په خپل سریزه کې چې د بلوچستان په خلاصې فلا کې د نن د پروفیسر ارمان لونی دریم تلینو دا غي په مناسبت باندې یو غونډه ترتیب شوی وو او غي ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمایز او د مرکزی مشران چې دی ولته قلاص افلاته ورغلی وو په دې موقع باندې د غورځنګ مشر منظور پښتون وینا وکړه او د وینا روستو دوی یو قافله په شکل کې خیبر پښتونخوا ته تلل نو دا قافله چې کله بیا د بلوچستان د جوب سیمه ته او بیا د جوب سیمه د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمه سره لګي نو البته چې څنګه ورنږدې شو نو په یو پوسټي معنی ډزې وشوي زمونږ د خبريال د معلوماتو سره سم دا ډزې چې دي د چک پوسټ سره نږدې شي بي دي خو دا معلومه نه ده چې دا په څنګه لکه چا کړی دي
یعنی دا چې هدف خپل د منظور پښتون قافله او ک پوسټا دا معلومه نه ده
دا اوس معلومه نه ده چې هدف د منظور پښتون دا چې دا هدف یو دی په لویان بو او په دې کې یو غړی چې دی د نور بادشاہ نومي هغه د دوی همکار دی کوارډینیټر دی هغه پکې جوبل دی او خپل منظور پښتین چې دی هغه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دی چې په دې بریټ کې یا په دې پیخه کې هغه بچو دی او په دې اړه باندې موږ د امنیتی چارواکو او د بلوچستان حکومت سره هم په وار وار رابطه وکړه او هغه په رسمي توګه باندې په دې سند دی
کور مو ودان ډیر مننه اوریدونکو د مشال رادیو همکار ګلیاز و چې په قلی سیف الله کې پر پی ټی ایم د مشکوک بریټ پاړه راته وایي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د یوې نوې څېړنې لمخې له انسانانو پرته داسې څاروي هم شته چې د ژبو ترمنځ توپیر کولای شي دا چې څنګه احمد شبر به درته وایي
د لومړي ځل لپاره داسې څېړنه شوې ده چې سپی کولای شي چې دوه سره بیلې ژبې تشخیص کړي انډیپندنت رسپانه لیکي چې په دې برخه کې په هنګري کې څېړنه شوې ده په دې بریتانیایي ورسپانه کې لیکوال ټام بچلر د وینې بچړنې په استناد لیکي چې په هنګري کې څېړونکو معلومه کړې ده چې د سپیو مغز د بیلابیلو ژبو د اوریدو پر مهال مختلف عکس العمل څرګندوي داسې که ژبه ورته آشنا وي یو ډول چلند کوي، که ناآشنا ژبه وي بل ډول چلند کوي. تر دې څېړنې مخکې په یوه څېړنه کې څرګنده شوې وه چې سپی هڅه کوي له خپل څښتن سره په خبره وپوهي شي، او د دې سربیره چې صاحب شاید دا درک نه کړي سپی دا ډول هڅو ته دوام ورکوي. د دې څېړنې له مخې کله چې سپی ته څوک ګوري هغه ډېر کله سر خوځوي، او که یې چېرته څښتن پام ورته نه کوي دی پروا نه کوي. دی له عادت سره سم د کتو په وخت د سر خوځولو ته دوام ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو، د طالبان حکومت د رسنیو د مخکینی قانون د پلي کېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه راپور زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. لدې سره د دغه خبری مجلې خبری مسایل هم پای ته رسیږي. په پاتې څو شیبو کې زما له همکار نوریاس نوری سره ووسی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیکی هیلی. په دې ټولګه کې مو زنوریاس نوری هرکلی کوم. په خوست کې ځایي طالب چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته سپارښتنه کړې چې په خپرونو کې د موسیقي نه خپروي. چارواکو دغه سپارښتنه د سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو او کارکوونکو سره په ګډه میاشتنۍ غونډه کې کړې ده. په خوست کې د رسنیو مسؤلین اندېښنه څرګندوي چې په خپرونو کې دغه سپارښتنه عملي کړي نو به ښایي د اوریدونکو او لیدونکو شمیر کم شي، او هم به له موسیقي پرته دوی ته سوداګریز اعلانونه چې د رسنیو د تمویل یوه مهمه منبع بلل کېږي هم کم شي. په خوست کې په اوس وخت کې 14 سیمه ییز راډیوګانې او 4 سیمه ییز تلویزیونونه فعالیت کوي. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبريال نجیب الله الخیل په دې راپور کې وورو.
په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې ولایت کې سیمه ییز رسنیو ته د موسیقي د خبرولو توصیه کړي، او له دوی غوښتل شوی چې په خپلو نشراتو کې د سندرې خبروي. د سیمه ییز رسنیو مسؤلان او کارکونکي وایي طالبان د رسنیو د خبرونو په اړه یوه ملي پالیسي جوړه کړي ترڅو په ټولو ولایتونو کې پیاو ډول پلی شي. دوی زیاتوي دا سمنه ده چې د یو ولایت په آزادو غږیزو او انځوریزو رسنیو کې موسیقي خپریږي او په بل ولایت کې مخه نیول کیږي. د هوا راډیو د خبرونو مسؤل ایوب یاد آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله دوی په رسنیو محدودیتونه وضع کوي یا له رسنیو دوی غوښتنې لري، په خاصه توګه له خصوصي رسنیو څخه، نو په دې برخه کې باید دوی یوه ځانګړې طرحه ولري ترڅو ټولو رسنیو ته چې له مرکزه اداره کیږي له مرکزه ټولو ولایتونو ته هدایت وشي، او د اسلامي امارت د پالیسۍ مطابق ټولې رسنۍ په یو چوکاټ کې فعالیت وکړي ترڅو د غستونزې مشکلات چې رسنۍ اوس لري ضد و ناقص ډول نشرات په بېلابېلو ولایتونو کې کیږي دا منسجم شي، منظم شي. د دې په خاطر باندې اړتیا ده ترڅو دوی یوه منظمه پالیسي ولري او ټولو رسنیو ته ولیږي.
د ژمن راډیو تلویزیون خبریال اکبر یاسینی وایي دوی ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چارواکو لخوا په واضح توګه وویل شول چې سیمه ییزې رسنۍ د موسیقي نه خپروي.
پیغام داسې و چې موسیقي باید مطلق تاسو نور نشر نه کوي، په خپرونو کې برنامه کې باید ځای ور نه کوي. نو طبعا دغه رسنۍ د اقتصادي لپاره ولستون سره مخ کوي، ځکه په خوا چې رسنۍ یوازې په همدې باندې خلکو اعلانات ورکول د شهر نه بلانو ورته تل شاید هغه هم څوک ور نه کوي. په اوس وخت کې بیا نو رسنۍ په خپل د سکوت خواته تجیو نشرات بندی.
د ولسغاک رادیو د خبرونو مسؤل محمد دین شاه خیاری وای
د موسیقي د نخ پرې دو ستونزې رسنیو ته دادی. یو خو هغه مارکیټینګ لمانځي، یو بل ځنی اوس وخت کې اکثر رسنیو سره کسان چې کار کوي کوم خبري اعلان وي اندویان چې کار کوي بي پیسو کار کوي همکاري کوي، نو امکان لري چې دا غم دوی د لاس ور کې.
د غرغخ رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وای د رسنیو ټول سوداګریز اعلانونه په ساز اواز او موسیقي کې دي. موسیقی بند شي نو دا د رسنوی لپاره چې لوړاندې اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي یو ګواخ دی.
نو ټول اعلانات مثلا په موسیقي کې دي او مثلا په سازو په اواز کې دي، نو دا رښتیا هم چې د رسنوی لپاره ګواخ دا، ځکه رسنوی اصلا د اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دي. لاس سات نشرات چې درلودل تقریبا 270 راغلي.
بلوري ته ځای طالب چارواکی وای د موسیقي د نخ پرې دو پریکړه دوی نه بلکې په خپل سیمه ایزو رسنوی کړی ده. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شبیر احمد عثماني وویل
کچېری خزه د دین په بری کې پښتنه دي چانه کی باید دا اړیکه او خستل شي. کچېر ته د علم په مورد د علمي تحقیق په بری کې کومه پښتنه شي دا باید وخستل شي. دا چې هغوی د اشپزۍ پښتنه تینه کی نو د دې ته ضرورت سره آیا دا د موږ د کلتور سره اړخ لګوي؟ موږ تصمیم نه بلکې د رسنیو تصمیم دا ده، غوڅ تصمیم دا ده چې د نن نه دولې په موسیقي نه نشرېږي.
خو د افغانستان نه ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه په کې څه ناڅه ډېر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خپرونو سربیره څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې او د غرغښت، ژمن، زرغون او خوست په نومونو څلور سیمه ییز تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې یو شمېر ځوانان وایي ولور دومره زیات دی چې دوی نشي پوره کولی، او همدا علت دی چې ډیری ځوانان په دې ولسوالۍ کې تر اوسه مجردان دي. په دې ولسوالۍ کې د ځینو دودونو له مخې که یو ځوان واده کوي نو به د ناوې پلارګنۍ ته په ځینو مواردو کې ان څو غواګانې او د 200 او 300 ترمنځ وزې ورکوي. دا ډول دودونه د نورستان په ځینو نورو سیمو کې هم دود دي. نور تفصیل به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په دې رپورټ کې واورئ.
د لویدیز نورستان تر ټولو لری پرتی ولسوالۍ منډول ځوانان وای په نورو سیمو کې د هرې ورځې پر تیرېدو د ولور کچه کمیږي، خو د دوی په ولسوالۍ کې د پوخا په څیر د جیني ولور په لسګونه غواګانی او له 200 زیاتې وزې اخستل کیږي. محمد امان هم همدغه زیات ولور له واده پاتې کړی دی. وایي زموږ زیات ځوانان د څلوېښت او پنځوس کالو پورې بې واده پاتې کیږي په دې خاطر چې د ولور پوره کولو توان نه لري. د خلکو په خبره همدا لوړ ولور او نور رواجونه دي چې ځوانان او پیغلې له ودونو بې برخې کړي او زیاتې کورنۍ په دښمنۍ اخته کړي دي. سیف الله هم د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي
ولور د ای ولسوالۍ منډول بلکې د تمام
ولور منډول او نور ولسوالۍ کې ډیر زیات ګران دی. 200 او 300 وزې، لسونه تر ډیر شو پورې غواګانې، دوه کلاشنکوفونه ورسره، دوه پیټي کارتوس، یو مخابره او سلمنه جوار اخیستل کیږي. دلته زیاتې دښمنۍ د همدې له امله دي چې یو ځوان ولور نشي پوره کولی نو جنې وتښتوي او بیا د کلونو لپاره دښمنۍ دوام لري.
دا یوازې په منډول کې د ولور لوړوالی خلک نه دی پتنګ کړي، بلکې د نورستان په ګڼو سیمو کې د غملا ماتون کې رواج شتون لري. د واما ولسوالۍ قومي مشر او د یاد ولایت لدودونو خبر انجنیر محمد عیسا وحدت راته وویل نورستان کې لسلګونو کلونو را په دیخوا د نجونو په ولور کې څاروي ورکول کیږي. د هرې درې او هرې قبیلې د څارویو شمیر او نوعیت جلا دی.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کیږي د لسونه تر دیر شو پورې چې دا وایګل او واما خلک دي. دی خواته د نورګرام یو تعداد خلک دوی ورورې د شپې ته بزونه نیولې تر درې سوه پورې. بیا پارون کې بیا بیخي رواج ډیر خده. هلته مال چې څومره اخیستل کیږي هغه د جنۍ ملکیت دی، هغه په اصطلاح مهر دی، ورور نه دی او هغه هم ډیر کم دی.
دینی عالمان وای په شرعي لحاظ مهر د جینۍ حق دی او بل څوک د اخستلو او خپلولو حق نه لري. د ولور او په بل نوم د جینۍ پر سر پیسې، څاروي او نور شیان اخستل هم جایز کار نه دی. د دوی په وینا چې له یوې خوا په هیواد کې روانې بیروزګارۍ اقتصادي ستونزو له خلکو لاره ورکه کړې او له بل پلوه دغه ډول درنو ولورونو هم ټولنه حیرانه کړې ده. دینی عالمان او عام خلک له طالب چارواکو غواړي چې باید د دغه ډول ملامتونکو دودونو مخه ونیسي چې د کوم پر وسیله د جینۍ او د هلک د کورنیو ترمنځ د خپلوۍ پر ځای دښمنۍ پیل کیږي. طالب چارواکي بیاوایي په یو شمېر سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ د زیات ولور اخستلو مخه نیولې او د یاد دود کمیدو لپاره نورې هڅې هم کوي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د ولور موضوع ډیر پخوانه همداسې را روانه ده.
بعض ځایونو کې اسلامي امارت مجاهدینو او قومي مشرانو په کوششونو باندې ولور کې څه نا څه تخفیف راغلی
او دا ستونزه او مشکل به د قومي مشرانو مخورو سره په همغږۍ باندې انشاءالله حل او فصل کوي، تر څو ځوانانو پیغلې وکولی شي چې ګډ ژوند لپاره په اسانۍ شرعي لارې اختیار کړي، پر ځای د دې چې ټول عمر بیا په دښمنۍ اخته کیږي او کورنۍ سختي ګالي.
د نورستان په منډول او د یاد ولایت په نورو سیمو کې خلک د ولور له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د ولور په نوم دود وجود لري او ګڼ ځوانان یې د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په کلونو مسافرۍ او مزدورۍ ته اړ کړي دي.
دا ټولګه هم دومره وه. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.